د مازیګر څلور بجې دی. زر ځوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو ساته خبرونه چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دوستانو، په دې خبرونه کې اوري چې د ملي یووالي حکومت دوه کاندید وزیرانو د سه شنبه پر ورځ ولسی جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل او د غراز د یو شمېر نورو وزارتونو لپاره نومول شوي وزیران هم معرفي شول. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دوی د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژلي دي. دا نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د امریکا ولسمشر نن په سعودي عربستان کې د دې هیواد له نوي پاچا سره خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې یو شمېر نور امریکایي چارواکي او سناتوران هم د عربستان له چارواکو سره په دې سفر کې د باراک اوباما ملګرتیا وکړي. د اروپای ټولنې مشران د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیرانو وغوښتل چې په بروکسل کې بل سبا د غونډې پر مهال پر دې فکر وکړي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته څرنګه ځواب وویل شي. خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
پسر کې د خبرونو سرچکې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال د اطلاعات فرهنګ او عدلي وزارتونو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل ښار کې د وسلو د قاچاق په تور درې تنه نیولې دي او په د ننګرهار سیمه کې چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو په کوټ ولسوالۍ کې دوه ورونه وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال د اطلاعات فرهنګ او عدلي وزارتونو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره عبدالباری جهانی او عدلي وزارت لپاره نجیب آقا فهیم د کاندید وزیران په توګه ولسی جرګې ته نن معرفي کړل. ښاغلی دانش له ولسی جرګې څخه وغوښتل چې یادو کاندید وزیرانو ته ژر تر ژره رای ورکړي.
انتظار و تقاضای ما از شما همین است.
دوی استاد سخزمر هله او توقع داده چې مفکنوی او یا هم نو کاندید وزیران ته د اساسي قانون او استادو د وظایف لمخې رای ورکړي. ورسته تر هغه چې د اطلاعات فرهنګ وزارت لپاره کاندید ای سلطان خیری او د دلی وزارت لپاره کاندید احمد سیر مهجور د دوګونی تابعیت لرول لامل د ولې جرګې لخوارت سپل حکومت پر ځای یاد کسان معرفي کړل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کابل ښار کې د وسلو د قاچاق په تور درې تنه نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبر رسوي اعلان کې ویل شوی چې د یادو کسانو سره یو میله کلاشنکوفونه او څلويشت میله تومانچې نیولې دي. اعلان یې زیاتوي چې یادو کسانو دا وسلې د پاکستان له پېښور څخه لومړی ننګرهار او له هغه ځای کابل ښار ته داخلي کړي وي او غوښتل یې چې د افغان دولت پر وسلوال مخالفینه وپلوري. اعلان یې همدارنګه زیاتوي چې نیول شوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو په کوټ ولسوالۍ کې دوه ورونه وژلي دي. د ننګرهار د سرپرست والی ویان احمد زی عبدالزی ازادي رادیو ټول چې یاد کسان نن سهار د وسلوال طالبان لخوا د کوټ ولسوالۍ په کلاجات سیمه کې وژل شوی دي. عبدالزی وویل چې وژل شو کسانو د حکومت سره هیڅ ډول اړیکه نه درلوده. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. او د لوګر ولایت ګونو اوسیدونکو نن په کابل کې د فرانسوي شارلی ابدو مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کاریکاتور د خبرو لامل مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي چې د فرانسې او شارلی ابدو مجلې پر ضد د مرګ شعارونه ورکول په افغانستان کې د دې هیواد سفارت د بندېدو غوښتنه کوله. د دې مظاهره یو ګډون کوونکي زبیح الله احساس داسې وویل. دوی وایي په ډېر ژر ډول سره په هیواد کې د فرانسې د سفارت د تړل کېدو او له دې هیواد سره د اړیکو د بندېدو غوښتنه کوو. د شارلی ابدو مجلې د دې کار عاملین چې د اسلام د پیغمبر په میلیونونو کاریکاتور چاپ کړی دی باید ژر تر ژره مجازات شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د فرانسوي شارلی ابدو مجلې پر ضد مظاهرې سوې. د خبرونو پای.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په هند کې په یو جرګه کې له ګډون وروسته دغه هیواد درې ورځنی سفر پای ته ورساوه او سعودي عربستان ته ولاړ څو دغه هیواد له نوي پاچا سره خبرې وکړي. باراک اوباما په نوي ډیلي کې له نږدې یو نیم سر ځوانانو ته د امریکا هند پر اړیکو وغږېد او د هند بریالي سفر یې پای ته ورساوه. په دې سفر کې د امریکا ولسمشر له هند سره د سوداګرۍ په برخه کې نوي تړونونه وکړل چې په دغه کې د اټومي انرژي په برخه کې همکاري هم شامل دي. همدارس د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې د دې پلوي کوي چې هند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دائمي غړی شي. اوباما وایي
زه پرې باور یم که چېرته موږ په نړیواله کچه رښتونې دوستي وکړو نو موږ دواړه ملتونه به په نړیواله کچه ډېر څه وکړو. نو د نړیوال امنیت لپاره د هغو مؤسسو نوي کېدو ته اړتیا شته چې د سولې لپاره په یوویشتمه پېړۍ کې په شلمه پېړۍ کې جوړ شوي دي. د دې لپاره زه د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د اصلاحاتو پلوي کوم څو هند هم د دې شورا دایمي غړی شي. تمه ده چې بارک اوباما نن ناوخته په سعودي عربستان کې د دغه هیواد نوي پاچا سلمان ابن عبدالعزیز ته د پاچا عبدالله د مړینې لپاره هم راضي وکړي. په سعودي عربستان کې به له اوباما سره په دې سفر کې یو شمېر امریکایي سناتوران هم ملګري شي چې په دوی کې سناتور جان مکین هم شته. همداراز به یو شمېر جګپوري امریکایي چارواکي لکه د بهرنیو چارو پخواني وزیران کنډولیزا رایس او جیمز بیکر هم عربستان ته ورشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر ادوارد نالبندیان سره د ارمنستان په مرکز کې خبري وکړه. په هغې خبري غونډه کې چې پرون دواړو په ایروان کې خبري کولې، جواد ظریف وویل چې ارمنستان د روسیې په مشرۍ د ایروایش علي اقتصادي ټولنې سره روانه میاشت یو ځای کیږي چې له دې سره تهران ته دا موقع په لاس ورسي چې د ارمنستان له لارې له روسیې سره اړیکې پراخ کړي. دوه هوایي شرکتونو بغداد ته وروسته تر دې الوتنې ځنډنې کړې چې راپور ورکړل شو چې له دوبۍ څخه بغداد ته پر یوې الوتکې د الوتنې پر مهال مرمۍ ولګېده. د متحد عربي اماراتو یو هوایي چلند الاتحاد او العربیه هوایي چلند وایي چې دوی بغداد ته د متحد عربي اماراتو د هوایي چلند د چارواکو له لارښوونې سره سم پروازونه تعلیق کړل. د فلای دوبۍ په نوم د اماراتو د هوایي شرکتونو تنظیمونکې اداره وایي کله چې د دوی یو الوتکه تېره ورځ په بغداد کې کښېناسته معلومه شوه چې یوه وړه مرمۍ پرې لګېدلې ده. د فلای دوبۍ ویاند وویل اف زید 215 الوتکه تر کښېناستو مخکې پر کوچنۍ مرمۍ لګېدلې ده، خو ټول مسافر روغ رمټ دي او چاته زیان نه دی اوښتی. د اروپایي ټولنې مشرانو د خپلو هیوادو له بهرنیو چارو وزیرانو وغوښتل چې په بروکسل کې بل سبا د غونډې پر مهال پر دې فکر وکړي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته څرنګه ځواب وویل شي او که د حل لاره دا وي چې پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي هغه ته هم فکر وکړي. په هغه یو ډول نادره بیان کې چې د اروپایي ټولنې مشرانو یو ځای خپور کړی دی، پکې دې ته اشاره شوې ده چې داسې شواهد په دوامدار ډول ترلاسه کیږي او په زیاتېدو دی چې روسیه د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. په بیان کې په ورته وخت کې له روسیې غوښتل شوي دي چې د بیلتون غوښتونکو اعمال وغندي او په سپتمبر کې په مینسک کې شوي تړونونه عملي کړي. په دې تړونونو کې اوربند هم شامل دی. اروپایي مشرانو د جنوري په 23مه د اوکراین په میرپول ښار کې د ډزو پر مهال د دېرش ملکیانو وژنه وغندله. بل لور ته د اوکراین د پوځ ویان نن وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د دوی 28 پوځیان وژل شوي او 29 نور ټپیان شوي دي. د فرانسې ځانګړو ځواکونو د فرانسې په جنوب کې د لونال په چارګوټ کې د اسلامي افراطي وسلوالو د شبکو د ځپلو په ترڅ کې 15 تنه نیولې دي. د پولیسو سرچینې خبر ورکوي چې دا کسان نن هغه وخت ونیول شول چې دوی له سوریې بیرته راګرځېدلي وو. لونال د فرانسې په جنوب کې هغه ښارګوټی دی چې سیمه ییز رسنۍ په روسیو کې خبر ورکړ چې له دې ځایه شاوخوا شل ځوانان سوریې ته تللي دي او د دوی په ډله کې شپږ تنه چې عمرونه یې له 1800 تر 1800 کلونو پورې وو له اکتوبر راهیسې وتل شوي دي. د خبرونو پای.
تاسو زمونږ غږله آزادي رادیو اورئ. د افغان حکومت د دوه کاندید وزیرانو پر ځای چې د ولسی جرګې لخوا د دوی د دوګونی تابعیت له امله رد شوي دوه نوي څېرې ولسی جرګې ته معرفي شوې. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو پر ضد عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د سعودي عربستان له نوي پاچا سره نن خبرې ترسره کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې له پاکستان څخه په کونړ ولایت کې یو شمېر راستنې شوي کډوال وایي چې د پاکستان د چارواکو او پولیسو لخوا په سخت ظلمونه کیږي.
هلته موږ ډېر ستونزو سره مخ شو، ډېر ظلم یې راباندې وکړو، کالي رانه هرته ول، په کورونو چاپېراله هرته ولې.
اخوا بیا د پاکستان سیاسي او پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په دې ورسیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ زیات تګ راتګ او تماسونه د دواړو هیوادونو د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور دي.
بعضې چیز افغانستان ته چې ښکاري موږ ته نه ښکاري او داسې هغې ته څه ښکاري او موږ ته ووایي چې دغسې دا کسان دغه ځای ته درلو نو دې سره ډېره ساده کېږي.
دا نور رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې آزادي او اورېدونکو اونس پروګرام اورئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان حکومت د دوو کاندید وزیرانو پر ځای چې د ولسی جرګې لخوا د دوه ګونی تابعیت د درلودلو له امله رشیو دوه نوي څیرې ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغان ولسمشر دوه مرستیال د سه شنبه پر ورځ عدلي او اطلاعات او کلتور وزارتونو لپاره نوي کاندید وزیران رسمن ولسی جرګې ته ور وپیژندل. له بل خوا افغان ولسمشر تنګدو یو شمیر سرچینه وایي چې هر کله د ولسی جرګې لخوا نور کاندید وزیران د دوه ګونی تابعیت له امله رشي دوی به نوي کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. په دې اړه تفصیل د ناجیا ساپی په ریپورت کې اورو.
ورسته له هغه چې عدلی وزارت ته کاندید احمد سیر مهجور او اطلاعات او فرهنګ وزارت ته کاندید ای سلطان خیری د ولسی جرګې لخوا د دوه ګونی تابعیت د درلودلو لامل رات شول. افغان حکومت د دوی پر ځای نور کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د ولسی جرګې د سه شنبه ورځې په عمومي جلسې کې نجیب آقا فهیم عدلی وزارت ته او عبدالباری جهانی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. خغلی دانش د ولسی جرګې لغړی وغوښتل تر څو د هیواد روانو ستونزو ته په کتو د قانون په چوکاټ کې د کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي.
زموږ انتظار او توقع له تاسو څخه دا ده تر څو هغه کاندید وزیران چې پخوا معرفي شوي وو او یا نن تاسو ته معرفي کیږي د اساسي قانون په چوکاټ کې دغو کسانو ته د اعتماد رای ورکړي، تر څو د خدای په مرسته او د افغانستان د خلکو په ملاتړ د حکومت نوې کابینه هر څومره چې ژر امکان لري خپل کارونه اپیل کړي.
دا کاندید وزیران په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې بهرنیو چارو وزارت ته کاندید صلاح الدین رباني او کورنیو چارو وزارت ته د کاندید وزیر نورالحق علومی دوه ګونی تابعیت د لغوه کېدو اسناد د ولسی جرګې لخوا تایید او ولسی جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. ولسی جرګې تیره چهارشنبه و کاندید وزیران د دوه ګونی تابعیت د درلودلو له امله رد کړل چې اوس دوه بیرته ومنل شول، خو د دریو نورو برخلیک لا نه دی معلوم. په دې کاندید وزیرانو کې کار او ټولنیزو چارو وزارت ته کاندید سادات نادری، خر جوړونې وزارت ته کاندید شاه زمان میوندی او مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ته کاندید فیض الله کاکړ شامل دي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر سلاکار داوود سلطان زوی ازادي رادیو ته وویل چې ولسی جرګه د دې کسانو د دوه ګونی تابعیت لغوه کېدل ونه مني، پر ځای به په مناسب وخت کې نور کسان معرفي شي.
مالدار د کسان چې ځینې رد شوي دي، ځینې به یې ومنل شي، ځینې به یې شاید رد شي که مطلقاً بخش اوراق نه درلود. یا هغه کسان چې رد شول مطلقاً او حقوقي وجه رد شول، بیا د هغوی په ځای نور خلک کوي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسی جرګې اداري هیئت ازادي راډیو ته وویل چې د کاندیدو وزیرانو د پروګرامونو له تشریح وروسته به سبا یا بله ورځ دغو کاندیدو وزیرانو ته د رای ورکولو لپاره صندوقونه کېدي.
د ناجیا ساپی په راپور کې مو ورېدل چې د افغانستان حکومت د دوو کاندید وزیرانو پر ځای چې د ولسی جرګې لخوا د دوه ګونی تابعیت د درلودلو له امله رشیو دوه نوي څیرې ولسی جرګې ته معرفي کړي. اخوا بیا د ملي یووالي حکومت دوه کاندید وزیرانو د سه شنبه پر ولسی جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو لپاره په ترتیب سره نورالحق علومی او صلاح الدین رباني کاندیدان دي چې د دوهم تابعیت تر پریخودو وروسته د دوهم ځل لپاره ولسی جرګې ته ورپېژندل شوې دي. قسیم سولمل او په دې اړه جزئیات.
ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو له لوري د کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په دوام د سه شنبه پر ورځ کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو ته کاندیدانو نورالحق علومی او صلاح الدین رباني خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. دغه دوه کاندیدان له دې وړاندې د دوه ګونی تابعیت د درلودو په خاطر د ولسی جرګې له لوري رد شول، خو وروسته بیا ولسی جرګې د دوی د دوهم تابعیت د پریښولو اسناد تایید کړل او جرګې ته یې وغوښتل. بهرنی چار وزارت ته کاندید صلاح الدین رباني د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال ویل چې د بهرنی سیاست پر اساسي اصولو به لسره کتنه وکړي.
در سالهای گذشته اسنادی به عنوان اصول اساسی سیاست خارجی
په تیرو کلونو کې د هیواد د بهرنی سیاست د اساسي اصولو په نامه اسناد تدوین شوي. زه به په خپلو لومړنیو کاري میاشتو کې د هیواد اوسنیو او راتلونکو اړتیاو ته په کتو د اسلام د مبین دین د لارښوونو او د اساسي قانون له مخې دغه اصول سره وګورم او د تصویب لپاره به یې د استازو مجلس ته واستوم.
مجلس نمایندگان
خواهم آورد. شاغلی رباني د غرز ویل چې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې لپاره به د سیمې د هیوادونو د همکارۍ جلبولو ته هڅې وکړي. له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو لا پیاوړتیا، په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي، او د بهرنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې اصلاحات د شغلې ربني له نورو ژمنو څخه وي. په همدې حل کې کورنۍ چارو وزارت ته کاندید نورالحق علومي هم وویل چې د بریا په صورت کې به هڅه وکړي چې له نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار وکړي.
پر پولیسو اضافي فشار نشته، نو کوښښ به وکړو چې دندې په منصفانه توګه تقسیم شي او د پولیسو ځای خپل مشخص تعریف عمومي. له اردو او ملي امنیت سره د قانون پر اساس همکاري زموږ په کاري پروګرامونو کې شته.
نوموړي دغه ورځ ژمنه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت په تشکیلاتو کې به ښځو ته هم ونډه ورکړي او له فساد سره به جدي مبارزه وکړي. افغان حکومت دوه اونۍ مخکې 25 کاندید وزیران او د ملي امنیت او د افغانستان بانک ریاستونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي کړل. له دغه جملې اتلسو کاندید وزیرانو او ملي امنیت ریاست کاندید په تیرو شپږو ورځو کې خپل کاري پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه، مهم ریپورټونه او په سړ پورې مطالب او نیوز پروګرامونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم وګورئ. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دوی د نوموړي ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف ګډ تصفوي عملیات پیل کړي دي، چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا درې شپېته وسلوال د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. بلې خواته د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز مقامات وایي چې په دې جګړه کې څه باندې دېرش کلیو څخه خلک له خپلو کورونو بې ځای شوي دي. په دې اړه زموږ خبریال اجمل آریان له سیمې رپورټ راستولی دی.
په کندز کې څه باندې سل تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندز سیمه ییزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د مرغومې یا جدي میاشتې په 9 تاریخ د 13 شاهین په نوم ګډ چارنیز عملیات پیل کړي وو، او د وسلوالو مخالفینو بریدونه د امام صاحب ولسوالۍ په تاشګذر سیمه کې دفع کړل. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس تورن جنرال غلام حیدر حیدر ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې عملیاتو کې درې شپېته تنه وسلوال مخالفین په ګډون د ملا غازی، د طالبانو د نومول شوي ولسوال معاون ملا جمعګل، ملا حبیب الله او شیراغا عابد چې د وسلوالو مخالفینو مهم قماندانان وو وژلي دي. همدارنګه څه باندې 50 تنه وسلوال مخالفین ټپیان شوي دي.
البته طالبان پلانی را راه اندازی کرده بودند که پرسنل ما که شامل بیز بودند بازی بیز دفاع میکردند.
وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د تاشگذر بیز ته سقوط ورکړي، خو کله چې موږ ته کشفی او استخباراتي ارګانونو راپور راکړ، زموږ ځواکونه وتوانېدل چې درې ورځې په دې بیز کې د طالبانو پر وړاندې مقاومت او دفاع وکړي، چې په نتیجه کې د طالبانو د مشرانو په ګډون درې شپېته تنه وسلوال مخالفین ووژل شول. حیدر همدا را زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې شل کلی هم د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه شوی او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري.
یی عملیات شاهین 18 انکشاف می داشته باشه و ما می خواهیم که در مربوطات ولسوالی امام صاحب
د 13 شاهین عملیات به په امام صاحب ولسوالی کې دوام ولري، او پلان لرو چې دغه ولسوالی د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه په بشپړ توګه تصفیه کړو او خلکو ته د آرام ژوند زمينه برابر کړو. بلې خواته د کندز د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 12 تنه افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او څه باندې 13 تنه ټپیان شوي دي. ولسوال همدارز وویل چې په دې جګړه کې د نوموړي ولسوالۍ د تاشګذر او شاوخوا سیمو څخه د څه باندې 13 کلو خلک له خپلو سیمو څخه په کډه شوي دي، چې شمېر شاوخوا 3000 نفرو ته رسیږي، چې دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په همدې حال که هغه شمیر خلق چې بے ځای شوی دی خپل ستونزې داسې بیانوي.
نه هغه د دې ملت غم کوي او نه دا خلق مایران پاتې دي چې موږ چاته د خپل داد وړاندې کوو. له دې خوا یې دولت واری، له خوا یې طالب راواری. که راونه وځي له کوره په کور کې مرې، که میدانی سې په سارا مرې.
د کندوز د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې څه باندې 800 وسلوال مخالفین د امام صاحب په ولسوالۍ کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي، چې یو زیات شمیر تاجکستاني، ازبکستاني او چچن جنګیالي هم ورسره حضور لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسی ازادی رادیو اوری په خبرونه کې وړاندې د ازادی او اوریدونکو نیس پروگرام هم اوریدل شي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان د پوځي پلاو ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی، د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان دا سفرونه مهم ارزوي او وایي چې د سیمې امنیت په ځانګړې توګه د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې به د امنیت په ټینګښت کې رول ولوبوي. دوی همداراز په دې اند دي چې په افغانستان کې د نوي حکومت راتلو په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د پاکستان د پوځ لخوا د عملیاتو تر پیلېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه شوې دي، نو ځکه دا سفرونه د دوی په وینا ډېر شوي دي. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله شفق له پېښوره رپورټ لري.
د پاکستان د دفاعي چارو یو شمېر څارونکي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان جګپوړو پوځي او امنیتي چارواکو د یو بل هیوادونو ته سفرونه ډېر کړي، وایي چې دا ډول سفرونه د دواړو هیوادونو لپاره مهم دي او ښایي د تروریزم په مخنیوي او په سیمه ییز امنیت کې رغنده رول ولوبوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د سرحدي پولیسو د عمومي قوماندان په مشرۍ یو جګپوړي افغان پلاوي د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستاني پوځ په عمومي قرارګاه کې د دې هیواد د یو شمېر جګپوړو پوځي مقاماتو سره وکتل. د پاکستاني پوسټ د مطبوعاتي څانګې لخوا په یو خبرې شوي اعلامې کې ویل شوي چې د جنرال محمد شفیق فضلي په مشرۍ افغان پوځي پلاوي په راولپنډۍ کې د پاکستان له پوځي مقاماتو سره په کتنه کې په دوه اړخیزو اړیکو او همداراز د پاک افغان پولې پر امنیتي وضعیت خبرې او د پولې د امنیت د لا ټینګښت او د ټروریزم په ضد د ګډې همکارۍ په اړه بحث وکړ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو او په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر خونړۍ برید وروسته د پاکستان او افغانستان د پوځي او امنیتي چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات شوی، د پاکستان د دفاعي چارو کارپوهان دا سفرونه دواړو هیوادونو لپاره مهم ارزوي. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوسټ په خواني پوځي منصبدار برګیریر محمود شاه آزادی راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد پزای شوی، همدا لامل دی چې دا سفرونه هم ډیر شوي دي.
د دواړو ملکونو ترمنځ اړي نیکنیت کې پاکستان ترسته او پاکستان هم چې کوم شمالي وزیرستان کې اپریشن کړی اړي چې کتلي دي چې پاکستان د ټولو ترهګرو خلاف اروایي کوي، اوس په یو فرق نه لري. بیا د دواړو فوجونو ترمنځ خبرې پاکستان فوج خو کافی تجربه ده، بارډر مینجمنټ چې ورته ویل کېږي، نو د افغانستان فوج نوې دی، نو هغې ته دا چلوس ښیي. دا رنګې ته چېرته څه مسله جوړېږي په بارډر باندې چېرته سپین ایجنډا تاسو اوچته کې پاکستان طرف نه به هم جړې راشي سپین ایجنډې طرف ته خبره ترې به وکړي چې څه مسله ده. نو زما په خیال دا ریښه ده.
د افغانستان د سرحدي پولیسو پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې 13 اونۍ یو شمېر پاکستاني امنیتي چارواکو افغانستان ته سفر کړ او په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې له خپلو افغان پوځي سیالانو سره ولیدل. بریګیډیر محمود شاه وایي چې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د تروریستانو شتون ته په کتو باید د دواړو هیوادونو امنیتي چارواکي دا ډول سفرونه ډېر کړي چې دا به د پولې د دواړو غاړو امنیت ته ګټه ورسوي.
د دې پولې مسلې یو اهم جز دا دی چې دا د بارډر ریجن چې کوم دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ، زموږ د طرف هم په قبایلي سیمه کې د حکومت ریډ دونه مضبوط نه دی او د افغانستان طرف ته هم دغه علاقو کې د حکومت ریډ نشته، نو دا خلک د هغې نه سیده اوچته وي. نو دا چې موږ څونه منظم کړو نو دونه به خلافوزي به د دوی کمه شي. بعضې شیز افغانستان ته چې ښکاري موږ ته نه ښکاري او داسې هغې تسخکاری او هم تو وجه دغه چې دا کسان دغه ځای ته درلو، نو دې سره ډېره ساده کېږي او زما په خیال یو بل داسې اطلاع کول په هغه ځای باندې په هغه وخت باندې د دې ساده ده.
نوموړی همداراز په دې باور دی چې پاکستان ته په پېښور کې پر پوځي خوندي تر وسلوال برید وروسته سخت ټکان رسېدلی، نو همدا لامل دی چې دوی د تروریزم د مخنیوي او د تروریستانو د ځپلو لپاره ملي پلان جوړ کړی او عملیات یې تیز کړي. د یادونې وړ ده چې د پېښور پېښې وروسته د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف یو ځل او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر دو ځله د کابل سفر کړی، او همداراز د افغانستان پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی او په کابل کې د ISAF قمندان جنرال جان کیمپل هم د پاکستان دوره کړې ده.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي یووالي حکومت تر اوسه په دې اړه چې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله په دې هیواد کې فعال ده که نه رسمي دریس نه دی اعلان کړی. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې په افغانستان او پاکستان کې د خپلو فعالیتونو د پیل اعلان کړی دی. د دې ډلې وان پرون په یو صوتي پیغام کې ویل چې په افغانستان او پاکستان کې د دوی فعالیت به د حافظ سعید خان په نوم یو سړی کوي، خو امنیتي ادارې ضد او نقیص معلومات ورکوي. په دې اړه خپلواک کارپوهان څه نظر لري؟ دا ټول د فرشته جلال زی په رپورټ کې.
په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د فعالیت په اړه زده نقیز رپورټونه خپریږي. د کورنیو چارو وزارت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو په یو د فعالیت په اړه په یو شمېر ولایتونو کې خبرې کوي او وایي چې یو شمېر ناراضي طالبانو دې ډلې ته بیعت کړی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې استخباراتي ادارو داسې معلومات ورکړي چې یو شمېر کورنیو ډلو خپل نومونه اړولي او په افغانستان کې د داعش په نوم فعالیت پیل کړی دی.
کوم اطلاعات چې زموږ کشفي او استخباراتي بنسټونه لري دا دي چې د طالبان او حقانی تروریستي ډلو مربوط یو شمېر کسانو خپل نمونه اړولي او له داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ځمکنیو ځواکونو مشر جنرال مراد علي مراد په څرګنده د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې له حضوره اندېښنه وښوده. جنرال مراد څو ورځې مخکې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د وسلوالو موجودیت د ټولې سیمې امنیت ته تهدید دی. ده وویل د اسلامي دولت په نوم د دغې ډلې د فعالیت لمن به تر بدخشان اوس رسېدلې وي.
حضور داعش و گروپمان از داعش که در افغانستان اونا
د داعش حضور او گروپونه چې په افغانستان کې موجود دي دا دقیقا د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیه ته د اندېښنې مسله ده. نه یوازې د روسیه په اندېښنه کې وي، بلکې نړۍ د داعش ډلې د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه وکړه.
باید نگران باشو.
صدیق صدیقي او مراد علي مراد په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د فعالیت په اړه په خبرو کې دا سی څرګندونی وکړي چې په هلمند کې وضعیت ته اشاره کوله. وی ویل چې هلته حتی د داعش په نوم د دغې وسلوالې ډلې او د طالبانو ترمنځ ځینې نښتې هم سوي دي. خو د هلمند والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې حقیقت نه لري. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وویل
ټول نه هي جزئیات چې لاس راوړي دي، داسې کوم چې دلته نشته دي چې هغه دی د ثابت کړي چې په شمالي هلمند کې او یا هم د وسلوالو په هغه مراکزو کې چې دوی فعالیت کوي د ریواډ له پیدا شوې چې د داعش په نامې وي، او بیا د همدې د وسلوال مخالفینو هغه ډله وي چې هغه یو غواړي چې دې نامه باندې خپل ځان مسمات کړي او بیا د افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګېږي او بیا د هم په هغه ځای کې فعالیت وکړي.
څو ورځې مخکې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو چې اکثر یې هزارګانو او په غزنی کې د بې امنیتۍ څخه شکایت کاوه په کابل کې لاریون وکړ او پر افغان حکومت یې غږ وکړ چې که امنیت ته جدي فکر ونه کړي شایي له لوی مصیبت سره به مخامخ سي. دا ټولې ادارې او څرګندونې نسی کولای چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د فعالیت نظر رد یا تایید کړي. نو په افغانستان کې د بحرانونو د نړیوالې ډلې د څېړونکي ګریم سمیت سره وغږېدو. دوی هم په دې اړه شک څرګندوي او وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې شایي فعال وي، خو دا یې ممکنه وبلله چې یو شمېر کوچني قومندانان او ناراضي طالبان شایي د شهرت او قدرت ګټلو لپاره خپل نوم بدل کړي او داسې ادعا وکړي تر څو یو بار بیا خلک پر ځان راغونډ کړي.
It's not clear to me what kind of benefits exist
ته وایي دا لا ماته ډېره نه ده واضح چې په افغانستان کې به د داعش په نوم د ډلې لپاره څومره ګټه وي د فعالیت څخه. دا هم لا څوک نشي ویلی چې یو سوال باید ولې د طالبانو څخه جلا سي او له داعش سره یو ځای سي. نو زه یو څه مشکوک یم چې داعش په افغانستان کې یو ډېر جدي تحریک شي، ځکه طالبان د جګړې د ګټلو هیله لري. کریم سمیت زیاته کړه چې د افغانستان له شمیر سیمو د داعش په نوم د ډلې د فعالیت معلومات دوی ته ورځي، خو ډېر اطمینان نه لري. په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د فعالیت او له وسلوالو طالبانو سره د هغوی د اړیکو مسله مو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بارنوی چارو وزیر وکیل احمد متوکل سره مطرح کړه. ښاغلی متوکل د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو فعالیتونو تر ډېره حده تبلیغاتي کمپاینونو پورې تړلې وګڼل او په دې اړه یې شک څرګند کړ چې دا ډله به په افغانستان کې فعالیت ولري.
افغانستان کې نظر استفادا سره ځکه چې دغه ارزه وجود لري، یو ملي تاسو تاریخ چې مشکل په حکومت باندې کړی دا چې موفق مسرکت اوس هغه ستا هغه د مبارزه جریان او څنګه ټول ساتل دي نو دا د کمیونیکیشن او د ثقافت او کلچر یا د ژبې دا مسایل هم دي. مګر افغانستان خلک
د شغلی وکیل احمد متوکل په وینا په افغانستان کې د طالبانو فعالیت شته نو د داعش اړتیا نسته. رضوان مراد په دې ارتباط په خبري اوجدي دي، دا رپورت په تفصیل پر ویب سټ باندې راسي د ازادي راډیو پر پاڼه د خبرونو وخت یې نو
ډیر زیاته مننه دوستانو. فرشته جلال زی وچی په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې د فعالیت په اړه رپورت درته وړاندې کوو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه. دا رپورت په مفصل ډول اوریدلای شي او همې لوستلای شي. اوس سلور نیم بجې شوې دي، احمد شیبر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره عبدالباری جهانی او عدلی وزارت لپاره نجیب آقا فهیم د کاندید وزیرانو په توګه نن ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل ښار کې د وسلو د قاچاق په تورې درې تنه نیولې دي. د امریکا ولسمشر نن په سعودي عربستان کې دغه هیواد له نوي پاچا سره خبرې کوي. ټاکل شوې ده چې یو شمېر نور امریکایي چارواکي او سناتوران هم د عربستان له چارواکو سره په دې سفر کې د بارک اوباما ملګرتیا وکړي. دوه هوایي شرکتونو بغداد ته وروسته تر دې الوتنې ځنډنې کړې چې راپور ورکړل شو چې له دوبۍ څخه بغداد ته پر وی الوتکې د الوتنې پر مهال مرمۍ ولګېده. د اروپای ټولنې مشرانو د خپل هیوادولو بهرنیو چارو وزیرانو وغوښتل چې په بروکسل کې بل سبا د غونډې پر مهال په دې فکر وکړي چې د اوکران په ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته څرنګه ځواب وویل شي. د فرانسې ځانګړي ځواکونو د فرانسې په جنوب کې د لونال په ښارګوټي کې د اسلامي افراطي وسلوالو د شبکو د ځپلو په ترڅ کې 15 تنه نیولې دي. او د نازی جرمني د اشویتس کم څخه د اسیرانو د ژغورنې اویایمه کلیسا نن په پولند کې لمانځل کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم سپورتي خبرونه چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلام، له ازادي رادیو څخه مو د دې محل ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په 52 نړیوال جام مسابقو کې د ګډون په خاطر د جنوري په 13 استرالیا ته ولاړ سي. د کرکټ ورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د فبروري 14 نیټه په لومړي ګروپ کې د بنگلاديش د ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ 52 نړیوال جام دغه مسابقه راتلونکي میلادي میاشت په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیږي. بلخ د کرکټ بورډ مسلین وای چې په ننګرهار کې د متحده افغان په نوم د کرکټ شلاور مسابقو کې د باړه لوبډلې اتلولي وګټل. د دغه بوټ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ټول چې ورستی لوبه د باړه او بیله لوبډلو ترمنځ وای چې د باران د اورېدو لامل د لوبې اورونه لستره کم سول او باړه لوبډله مقابل ټیم ته یو نیمه هدف اتکه، خو د بیله لوبډلې ونه توانید چې ټاکلې هدف راکړي او لوبه یې وبایلله. د متحده افغان په نوم دغه مسابقه لیوي اونې راهیسي د کرکټ تشپاړس لوبډلو ترمنځ پیل شوی او پرون نا وخت پاتې ورسېده.
او د اولمپیک کمیټې د بدني روزنې فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوې سبا د زورخانې فدراسیون د رئیس د ټاکلو په هدف انتخابات وسی. د بدني روزنې فدراسیون د ولایتونو د همغږي د برخې مدیر عبدالبصیر عزیزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو انتخاباتو کې د زورخانې فدراسیون د نهو ولایتونو استازي ګډون کوي. دا ځکه پوینا په هر څلورو کلونو کې د زورخانې فدراسیون د رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي.
تاسو زم غاګله ازادي رادیو او دوستانه وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام هم اوریدل شي. له پاکستان څخه کونړ ته راستنه شوی کډوال شکایت کوي چې پاکستانی پولیسو یې کورونه ړنګ کړي، پیسې ترې لوټلي او دوی خالی لاس بیرته افغانستان ته استولې دي. په دې اړه لسیمې روحلا انوري رپورت لري.
نږدې یو میاشت کېږي چې پاکستاني چارواکو هلته په پرتو افغان کډوالو ځمکه تنګه کړي. کډوال وایي که څوک د مهاجرت اسناد ولري او کنه خو نیول کېږي، تاڼو ته بول کېږي او بیا د پیسو په بدل کې را خوشي کېږي. د پاکستان له سیالکوټ څخه نورګل ولسوالۍ ته راغلي کورنۍ وایي پاکستانیو پولیسو یې کورونه ویجاړ کړل، دوی یې څو ځله ونیول او د زرګونو کلدارو په بدل کې یې بیرته را خوشي کړل.
سیالکوټ د پاکستان نه او هلته مونږ ډېر ستونزو سره مخ شو. ډېر ځله مې راباندې وکړو، کالي رانه هرته ول، په کورونو چاپېراله هرته ولې، د ورځې ریړیو سره نه پرېخوستلو، په ډالو کې اچولو، تانو ته وړلو، کډه به م پټرک کې اچوله، نو راتلل به چې سړی د پټرک کې ناستې وي، مونږ به تانو له ویولو او 5 روپۍ به رانه اخیستلې او بیا بېل بېل خوشي کولو. زما نوم ظفر خان دی. درې کړه ځان ته تانې له ویولې مې 2000 روپۍ رانه اخیستې. شپږ 10000 روپۍ په تانه کې ورکړي دي، ازان نه را خلاص کړی دی. هغه نن سبا چې 15000 روپۍ باندې ګاډی راتل، سبا 3000 3000 3000 90000 روپۍ یو ګاډی راځي. دې بس خالي ما جوړ باندې خلاولی دی.
دوی وایي پخوا به چې پاکستان کې په پرتو افغان کډوالو کومه سختی راغله، نو افغان چارواکو به نړیوالو ټولنو ته شکایت وکړ او ستونزه به تر یو حده راکمه شوه. خو اوس نه نړیوال د افغانانو چیغې اوري او نه هم افغان دولت. له پاکستان څخه په زور راویستل شوی کورنۍ وایي په خپل وطن کې نه سرپناه لري او نه هم نور امکانات. نو افغان دولت او خیریه ټولنو ته پکار دي چې ورسره پوره همکاري وکړي.
اوس دلته راغلی شي زمنګ نه بلستان شتا، کوم بلستان دا غړي نه راولې دا چې راغلی بارونه سر دی غم لم دې شلي، کور نه لرو، لرګي نه لرو، ول نه لرو. اوس دلته زمنګ دی یو د بلستان غم نشته چې سره یو په ورو غم نشته چې سره
هیوات راستان شوی کډوال وای چې کومې کورنۍ او خلک له پاکستان څخه افغانستان ته راځي د پولیسو لخوا زورول کیږي. د تورخم په دروازه کې هم پاکستانی ملیشی ولاړی وي، په یو او بل نوم ترې پیسې اخلي. په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس محمد فاضل ازادي راډیو ته وویل په روانه میاشت کې نږدې 50 کورنۍ له پاکستان څخه کونړ ته راغلي. دوی په دې بوخت دي چې یادو کورنیو ته مرستې پیدا کړي. خو پخوا چې کومو ادارو مهاجرینو او راستنیدونکو سره کومې مرستې کولې، هغوی وایي چې بودیجه یې کمه شوې ده.
مسئولین چې اوچاو یمو هغو د دې نه مهاجرت وغوښته چې زموږ بودیجه نشته. نو بیا انرسي ته دا مسئولیت ور وسپارل چې د دې به سروې تاسو وکړي او د سروې نه وروسته چې تاسو څومره کومک کولی شو سو وګورئ.
له تیرو څه باندې 3 لسیزو څخه په میلیونونو افغانان په پاکستان کې اوسېدل. په یادو افغانانو ډول ډول ستونزې راغلې. په هیواد کې د کارونو د نشتوالي او نورو ستونزو له امله یې د پاکستاني پولیسو ټول ستغې سپورې ګاللې. خو اوس افغان مهاجرین وایي چې د پاکستاني پولیسو زور زیاتې له حده اوښتې، نو ځکه بیرته خپل هیواد ته راستنیږي.
پکتیا د افغانستان یو له هغو سیمو څخه یادیږي چې ډېر ځنګلونه لري. ډېر وخت دا ځنګلونه د خلکو له لورې وهل کېدل، خو په دې وروستیو کې د قومي تړونونو پر اساس د ځنګل وهنه د ځنګل د وهلو مخنیوی شوی دی. نور حال سیمې زموږ د همکار داود تپان په رپورټ کې اورو.
د پکتیا یو شمیر لرو پرتو ځنګلي سیمو کې د قومي تړونونو پر اساس د ځنګل وهنې مخنیوی شوی دی او هیڅوک نشي کولای د پخوا په څیر شنې ونې پرې کړي. د پکتیا لرو پرتو څمکنه، ځاځیاري، بلجي، منګل، جانیخیل او پټان ولسوالیو شمیر اوسېدونکي وایي چې د یادو ځایونو په ځنګلزارو سیمو کې په قطعي ډول د ځنګل وهنې مخه نیول شوې ده. دوی وایي ځوانان، مدني فعالان، علما او قومي مشران د قومي تړونونو پر اساس په دې توانېدلي دي چې په خپلو کلیو او غرنیو سیمو کې د ځنګل پرې کونې مخه ونیسی. د لرو پرتو سیمو ځینې اوسیدونکي
معلومه خبره دی، اول زمونږ خپل غار درته مخه مخې وینې ډېر ښایسته ځنګل دی. تقریبا د لس کاله کېږي چې د قومي تړون په واسطه یعنې بند شوی دی، تر اوسه چا نه دی
د کور د سون لرګي نه ترې راوړي.
نه نه، بېخي نه راوړي. کرولي یا بیا ښځه لرګي راوړي چې وچ مطلب شنه نه
دلته په قومي شورا کې موږ خپله مسؤلیت لرو. شین لرګی بند د هغه دپاره جرمانه ټاکل شوی دی، او دلته قومي سیستم دی، قومي بنسټونه ژوندي دي، نړېدلي نه دي، او د ډېر وطن چې پاتې دی دلته امنیت دی.
مقصد رول ښه ده، خو هغه خلک داسې وي د مجبوریت د لاسه هغه وکړي تړون وکړي، ځکه په هغه ځنګلونو نه یا جګړه کېږي یا کومې شخړه راځي، نو هغې په واسطې سه دوی هغه تړون وکړي. ځنګل ډېر ښه وساتي، هغه ځنګل ډېر ښه بابا شي، خو بیا هم د مجبوریت د لاسه مجبوري دي. په غلا یې هم وایي، شپې یې هم وایي، یو چاره ورته لټوي، خو مقصد ځان ته څه پیدا کوي.
خلک دا هم وایي چې کچیرته څوک د تړون پر خلاف عمل وکړي، د ټولې قبیلې له لوري ټاکل شوې ناغې په ورکولو اړ دی، او قومي مشران زیاتوي هیڅ کس نشي کولای چې څوک د شوې پرېکړې سرغړونه وکړي. قومي مشر جنت خان منګل وایي چې کچیرته خلک سالم مصروفیت ولري، ښایي په اسانۍ سره دغه تړونونه پلي شي، او په خبره یې کنه خلک به له مجبوریته دې کار ته دوام ورکړي، او د مخنیوي لپاره یې د بدیل کار زمینه سازي په کار ده.
بودو باش لري ټول د ژوند امکانات د ځنګلاتو نه تکمیل کوي. کچیر دولت دیتا یو خاصه توجه وکي، او هغه خلک چې د دې ځنګلاتو قطع کوي د غو د پاره بدیل کار یا شالم ځکه یا داسې نور کارونه په نظر کې ولري، ترڅو زموږ ځنګلات په امن کې پاتې شي.
نو وړي نه یوازې خلکو ته د بدیل کار غوښتنه کوي، دا هم وایي چې مرکزی او ولایتي اداره باید د ځنګلواني د مخنیوي او بیا یې هیا لپاره لوی لوی پروګرامونه طرح کړي. په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د ځنګل وهنې د مخنیوي په قومي تړونونو خوښ دي، خو دوی هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې لوی لوی پروژې تطبیق کړي. د کرنې او مالدارۍ رئیس ذبیح الله حسن زئی:
نو د پدې کې د کرنې مالدارۍ وزارت خصوصا د ځنګلاتو لپاره دوی خاصه توجه باید وکړي، او د دوی لپاره باید ګټورې پروژې پلي کړي، تر څو نور سیموال هم د ځنګل میشې سیمې چې هلته ځنګلونه موجود تشویق شي او د ځنګل وهنې لاس واخلي.
د ځنګلوانې د مخنیوي دا تړونونه په داسې حال کې کیږي چې اوس هم هر ورځ په سلګونو تنه د سون لرګي له پکتیا څخه مرکز کابل او نورو سیمو ته د خرڅلاو په موخه انتقالیږي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
ازادي او اوریدونکو، د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام پیلو. السلام علیکم. په دې پروگرام کې لومړی له اوریدونکو اوري چې پر امنیتی مسایلو خبرې کوي. ځینې اوریدونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر امکاناتو خبرې کړي، یا یې هم د خپل سیمو نورې جدي ستونزې یادې کړې دي. د ازادي او اوریدونکو د اوسنی پروگرام په فایل کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې پر امنیتی مسایلو خبرې کوي. ځینې اوریدونکو شکایت کوي چې په سیمو کې ناامنی زیاته سوې، څو تنه نور د امن د ټینګښت لپاره دولت او عوامو ته پیشنهادونه لري. اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې چې په دې پروگرام کې یو په بل پسې خبرېږي، د خپلو سیمو نورې جدي ستونزې هم یادې کړي. د دې پروگرام ټلیفوني پیغامونه به سره واورو.
وامن او نیک شلی اج مسال علی زند هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ اوسېدم. تیرال تل شګا شاک وسیر زمر د محترم رئیس جمهور صاحب څخه او د محترم والی صاحب څخه د هلمند د نزاد ولسوالۍ په باره کې دا غوښتنه ده چې نزاد ولسوالۍ ته باید ملي اردو، ملي پولیس او نور ځواکونه راشي. لږ تر لږه په ټول نزاد کې نیم سل کسه ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه شتون لري. په مشر بس طالبان د لوړې خوا او د لوړې ناوې او د هغو ملکو څخه ورته راځي. زموږ د محترم والي صاحب هر رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې باید نوزاد ولسوالۍ ته زیات امنیتي ځواکونه واسي، که نه نو دا ولسوالۍ باید ژر تر ژره ورله کړي. ویجاړه ولسوالۍ ده، دا باید ژر تر ژره طالبانو ته وسپاري.
عبدالرب رحیمی د پاکستان سیاسی مشران افغانستان ته راځي د صلح په رابطه. دا کوم سیاسی مشران چې دی د پښتونخوا یا د بلوچستان د حالاتو نه راځي، دوی د صلح په رابطه کوم رول نشي ادا کولی تر هغه پورې چې افغانستان حکومت د پاکستان د ایسای مشر، د هندوستان ایسای مشر، استخباراتي مشر، د ایران او د امریکا دوی چې سره خپل منځ کې توافق ونه کړي او نتیجې ته ورسېږي په دغه تګ راتګ کې نتیجه نه ورکوي. دوی څو ځلې دغه راغلي ژمنه کړې دي خو د افغانستان ستونزه حل کړې نه ده او په دې وخت کې د افغانستان حکومت هم ډېر ضعیف حکومت ده. دې تصمیم نشي نیولی او تر هغه پورې چې دا د استخباراتي کړیو په منځ کې تفاهم پیدا نه شي نو دا د ملا فضل الرحمن یا د نورو کسانو تګ راتګ کو معنا نه لري.
سمی الله احمد لغمان ولایت څخه زما پیغام دار چې دا زمونږ ول سوالي امنیت بيسي ورځ تر بل خراتيږي نو او د لوړ چارواکو څخه دا وښتنه ده چې دې ول سوالي ته د دې دې پاملرنه نه کوي. والسلام.
یا غلام حسن بلوز د ګرمشل ول سوالي خبره کوم. موږ د ګرمشل په ول سوالي د خروټ سیدونکو موږ د خروټ سیوله بیا تر دیواله او تر دیواله او تر برابر د کلار او وسو ملي او دغه نظامي ګرځولې دي. موږ ډېر مشکل سره وسره موږ باران اوسي موږ یو موټر تر بازار په موږ په 2000 غواړي پر بل لار چې دغه لار موږ ته خوش شي د ملي اردو دغه مو وړاندوینه د ول سلاش څخه او د لوړ ټول چارواکو
اسمع شام نورستان ولایت نه خبر کوم. خوش بهانه تیر کلو بد نورستان ولایت کی امنیتی وضع خشوی دی. د امنیت خطی دو عمده دلیل دادی چې په نورستان ولایت کی ټول پولیس خپل حکومت سره پوره پای ولاړ دی او بل علت دادی په نورستان ولایت کی څه موده مخکې بدلون رامسته شوی دی نو په بدلون سره هم امنیتی وضع خشوی دی ځکه چې پخوانی چارواکي کی فساد کی لوی لاس اختیلوا نو خلکو با حکومت سره همکاری نه کول یوازې په کمبیش او وانس ویزل ولسوالی امنیتی مشکلات لرو نو دا دوه ولسوالی هم ځکه خراب شوي دي چې مرکزی حکومت قوي پلان او اراده نه لري چې دلته عملیات ترسره کړي نو دغه دوه ولسوالیو امنیت ته مرکزی حکومت باید پوره توجه وکړي.
د کابل کابینه چې نه جوړیږي دغه دغه سره برخه ولاړ چې ورته جوسه نور خلک به پر ځای شي نه ور افغانستان یې ټول خراب کړي ورته جوسه جنگونه دي لیلی دي ورته جوسه نو خلک د لوږې مري ورته جوسه نه سړک جوړ شو نه یو کار وسو ورته جوسه دغه ما دغه تهران د ګلو د ورسوالۍ سره زه ورته جوسه یا محمد دغه د توایم چې دغه خلک دي ټول د کابینه سره په دې ټول دغه د شپغنی او د عبدالله دا دغه سره و باسي نو بچي بل
زما پیغام د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته دی باید چې زما دا پیغام ورسول شي. دا چې په دې وروستیو کې د کونړ ولایت دنګام په ورسوالۍ کې واقعا طالبانو او د افغانستان دولت ترمنځ جګړه روانه وه او مشکل حل کېږي خو دغه تېر باندې قومي ځینه مخکې چې قومي مشرانو او ځوانانو دلته پاڅون کړی وو او د دولت مخالفینو په خلاف باندې چې هلته هغې په امن کې هلته ژوند وکړي خو درته نشو کولی چې هغې ورسره مرسته وکړي په هغه وخت کې او د هغې دفاع وکړي. نو په دغه وجه باندې ډېر خلک هم زیانمن شو کورونه هم پکې وران شو. دغسې په پېښ دره کې هم حالات دغسې د کنټرول نه وتي دي اما دا چې یوازې سړک د دولت سره په لاس کې دی او د سړک نه کښته پورته یو طرف ته هم څوک نشي کولی چې لاسي په امنیت کې ژوند تېر کړي. مطلب په پېښ درې مرنګي ولسوالۍ مرکز دینګلام کې هم ځوانانو دغسې یو احتجاج کړی دی. هلته قومندان او لکه دغه لوړپوړي چارواکي چې دي هغه یې په قاچاقو کې لاس لري په ځنګلاتو کې لاس لري ځنګلاتو وهلو کې لاس لري. نیغ په نیغه باندې مونږ د رسنیو سره مخکې خبرې کړې په خپله والي صاحب سره هم دغه مشکل حل نږدې نه څېړلې وه ته وینا هم کړې وه خو اوس هلته ځوانان را پاڅېدلي دي او هغې هلته پاټک اچولی دی یعنې ناست دي شپې د ورځې خپله د کلي دفاع هم کوي بل د قاچاقو مخنیوی هم کوي خو دولت تر اوسه پورې دغسې خلکو ته هېڅ توجه کړي.
محمد قاسم د کندهار ولایت څخه خبره کوم. د ولسمشر اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې دی باید د افغانستان کې سوله راولي. موږ نور در بدر افغانان جنګونه نه غواړو نور دا در بدر وینې تویېدل زموږ په کار نه دي. موږ سوله غواړو. وسلام.
لمې ګلستان د فاریاب د ولایت خبرې کوم. دغه د مدر جوړ صاحب څخه دغه خواهش دی چې دا دغه د خلافکار ورک کې او د طالبان ورک کې او دغه بندیان بیچاره ټوله په بابسو کې پراته دي بې ګناه هېڅ شی نه لري مور خور یا ټوله په عذاب دي ورسره هره ورځ ورور هغه درد ویني. ما د ده څخه دا خواهش دی وروره چې که زما پیام بیا غواړم چې
را د کشیر دی چې دا بندیان به شره ټول یا لایک
دا افغانستان کې څو درته دربدرې څو درته مشته دي ګرانونو په دې برګا په دې برګا دروازه ته کوګر دا کله دا ټول راځي کله دا وطن جوړي کله دا کله یو پنګونه جوړي دا بایت دا اوس ډاکټر اجنا او اشرف بني احمد زې سره چې مشته خطر په دوله سره کړو دا کړی کله خپل خبره سره کړو نو بار به صح کله کله دی ګرانو را سلام علیکم
دغه ولایت د ګزو ډور شوالي د خلاچا شتاش سره په تماس کېم موږ ملات په دې ویژه د څنګه کېدل چې د یو خاص ول سپشروای چې شول د افغانستان کې راشي او د بلې خاص بیا د وای چې په افغانستان کې د خارجي ځواکونو د دوه لپاره نورم پاتې شفقات و سلام احترام
زده نورستان ولایت ستونکو محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما خوشبختانه د ناټو ځواکونو په وتو سره په نورستان ولایت کې د دولت وسلوال مخالفین اکثریت د صلح پروسې سره یوځای شوی دي او تنور هم دې ته لیوالتیا لري چې صلح پروسې سره یوځای شي نو زما افغانستان ټول دولت وسلوال مخالفین نه داهله چې د خپل ریواد ملت په خاطر او د افغانانو خو او سلطان ریواد د ترقی په خاطر صلح پروسې سره یوځای شي ځکه چې دا نمدا تیر دیالو سکرونو ګټول افغانان د دې غواهان یو چې جنگ بغیر د فتنی او بلکد نبل خل نتیجه او خواقم نه لري نو په افغانستان کې نور د جنگ دوام لپاره تاریخ او عقلي دلیل هم نشته لکه چې په خوا او خارجيانه و بانه و اوس الحمدلله جنگ هم وته بانه هم ختم شو دا جنگ هم پاتور رسیدي که خدای نه خواسته وسلوال مخالفین بیا خپل جنگ ته دوام ورکړي نو دا به اسلام پرستی جنگ نه بلکې یو سیاسي او استخباراتي او افغان وژنی جنگ وي نو هغه لګي افغانان مجبور مکلف یو چې د خپل خوري ساتنې او ترقې په خاطر د هر قسم تجاوزګرو پر ضد ملي پاڅون پر ذریعہ د خپل خوري دفاع وکړي دغه د اسلام ټول مسلمانانو ته د هر قسم تجاوزګرو پر وړاندې د خپل خوري د خپل ځان دفاع حق ورکړي دا والسلام په احترام
معلوم نجد ایام په ایران کې خدای دې وکړي چې موږ وطن جوړ شو خپل افغانستان کې صبرې دې مليږي لوپټانګي خدای دې موږ وطن جوړ شو خپل افغانستان کې مزدوري کوو او کار کوو دا دې ایرانی تر لاس لاندې کار کوم خدای وطن په افغانستان په خلکو باندې جوړ د پیاوباد خپل وطن دې خدای ته موږ تاسې باندې او بار لري
زماده پیغام ده زده راړو ټول د افغانستان خلکو ته ټول انرژي جو کو ته جب څنګه کې دي ته لا هر دغه دوا او ته کوم خپل خپل دواړو مشران زما د خوښ ته یو کا تفریح دي خپل مرګ جوړ شي نو دغه ستار ته کله پاکستان زمنګ په مقابل کې په چین ته سفرونه طالبان یې کړي سودی طریقې کړي یو ځای دلګي نو دا خپل مرګ جوړ شي نو افغانستان ته خپل مرګ جوړ شي نه دا پتا دې من دونه وته په ادارو کې ډاکټر صاحب ته غونی او ډاکټر صاحب درا چاغري پتا دی او موږ شوې له په تور خو په بارډر کې وګورې دا چې نو دزمن په جنو وګورې دا نور وګورې نور وګورې د پر اسلام علیکم شروع کړی دي د پټیل رسپټونه علی په پدایي او قانونو کې په نور کې خره کې تباہ برباد ټول نو اول قانون کې جوړ شي عبد الله ما خو په افغانستان کې جهاد اعلان کړی دا او دی ویخي په پاکستان ته افغانستان ته نه دی داخل جنګار یو مزیر سره دی
خیر الله خیرخواد احمد صاحب عبدالی مننه خبرې کومه زمام ملي امنیتنه دا خوښه ده چې څومره غیر ملکی طالبانی کده مونږ دی وطني چې ارتک به د افغانستان په تاوانی او څوک به ملک رانی هغه دام رحمت الله نبیل نه زمونږ خوښه ده چې دا ټول ونیسي او ولې بس ختمي ازادي راډیو کارکوونکو ته ما خوښه ده چې زما پیغام نشر کی
راغلی ولسمشر ته دا پیغام ورکوم چې افغانان د اوس لپاره هیڅ شلتي اړتیا نه لري بغیر د سولې نه ځکه چې په کوم ځای کې جنگ وی حالت تباہی منځته راځي کورونه ورانیږي سرکونه ورانیږي خلک خپل کړي وګوته چوي ځوان په ټپ او دريږي نو بشری بحران منځته راځي نو باید جمهور رئیس ته دا ښایي چې وسلوالو جنگیاري او سردشپګ میاستو لپاره دزبندي وکړي ځکه چې افغانستان متخصصینو ډیر عملیاتونه وکړل خو یو پر حرم سمونه ګنډه
عبدالسامد روحانی د هلمند ولایت کبیش ولسوالۍ سره سره په تماس کې ما چې د اشرف غنی صاحب څخه موږ دا اله و هرزوده چې د خارجي مملکو ته ځي د تیارو د بمبانو او د ټانګونو غشتنه د نجنی کې د سولې غشتنه د نجنی و کې چې په دولت کې سولې راولي په تیارو په ټانګانو او په بمانو باندې چې حل کېدل افغانستان څنګه نو دا پنځه جشکره کې د جنگونه کې نو د جنگونه په ټانګو په تیارو په توپ کې چیرې حل کېدل نو خو په هغه باندې وايي خو دا پنځه جشکره کې چې دا په چلېدل
ازادي رادیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
زنستان ولایت وامال وصالح نقار محمد مدنی تاثر پر تماس کیا ما من پٹول وامال وصالح کے متاسفانہ تردی دم شفق مخابراتی شبکوں نے یواز یوا شبکہ د افغانستان من قسم کی فال دی او ہاغام 3 متر او گدوال لری یلا ول وصالح او ان ول صاحو کی کار کی پات نور کلیو کی صحیح کار میں کبھی امدارنگ انٹرنیٹ یا سانتیا او نہ مطلق محروم یو مد مخابراتی شرکت مسئول شاروا کو نہ احترام نہ ہل کو شدہ مشکلات رسیدگی ہو کی پٹول افغانستان کی ٹیلیفونی شبکو خدمتوں نہ او د انٹرنیٹ اسانتیا او خلق برہمن کی
راتلس نے کسی بھی کسی بھی دوسری کی متصلان من کی او کارنامہ نو تجران دے دستو سره مخامخ نه لته و چې موږ دا ټول مقام ته پرې ورسېږي راځه
لنا چر د نوزاد ول صالح ته دا پیغام پیښدم چې د نوزاد ول صالح کې چې د پونی خدمات باندې سوي دي موږ غواړو چې د ټلیفوني شبکې په اړه کې په نوزاد نو تاکلا او څنګه کې ټلیفوني شبکې ډېرې دا ډېر مده کې چې په کمزوري سوي دي کار یې پیښه ده د طالبان د خوا باندې سوي دي موږ غواړو چې د ټلیفوني خدي علاقې خلک د ډېر غټو ستونزو سره مخامخ دي
زمانم کریم الله ما پیار دی د پټیاملی د جان خلو ورسره چې آزاد آزادۍ رادیو نه د کومه چې د افغانستان مطلس اتسو اتلس مې راځي دغه چې کارول کیږي د افغانستان د مشتریانو لپاره د افغان لپاره په دې کې آزادۍ رادیو ته خلک خپل نظرونه څرګندوي خو تر کومه هدا چې زه په هغه ما خپل بیا پیغامونه لګلې د فکر کوم د پټیاله نور خلک هم بیا پیغامونه لګلې خو هیڅ په آزادۍ رادیو کې نه نه شرکېږي نه په هغه چې وایي
عبد الله شهاب ما د سرویر سالی دی کوډګی دی کلی څخه ګران زمون په ساحه کې ټلیفون نه یو هم سم کار نه کوي هر ځای ته چې ټلیفون کوم نیم ساعت مزل نه وروسته دی هلته ټلیفون کار کوي ما د لور پورې چارواکو څخه دا هیله ده چې زمونږ ساحې ته لږ نظر وکړي السلام علیکم
ڈاکٹر صاحب اشرف سنی احمدی او ڈاکٹر صاحب عبداللہ عبداللہ سے خدائی ہلا ورزو دے چلس کی بلا لکھا جنا وہ تاکی دیر دے خدائی دے چارگان لے کارا او بے روزگار دے چی دماشان گولا پر آرے ہیں گے تاکی چی داقا حالات دی اولا کیالا تاکی دا وانستان غم ولا تاکی سواس پیر دے خطولی جے بو لکول ماکی کدا چی خبر نوی نو تاکی بولی لا پدا دغه باندې نه جوړی نه دا څنور کارونه مقصد دی چې بس بلا افغانان مزیره وي د قران وی دی په ملک کې تاسو یې دی چې دغه نه انتخابات یا دای شي روز د سیوی دی نو په ارزه کې پاکستان کې چې دای په نور ځای کې اوسېږي چې چای زغنه وو ورني دا څه څنګه چې سوازي دی
سلام علیکم زه د پراد ولایت څخه زنګ وم در زمون رئیس جمهور چې دی چې بغنی صاحب او ډاکټر عبدالله صاحب چې دی دا یو خدای ته موږ دوه ستوند جوړ کړی چې کاروبار پر مخ باندې بنس په دا په لکه باندې دا خورا غریبانه نشي کار کوي نه پیدا کیږي زموږ دغه خوایښت چې دوی خو دی اول استپا وکړي که استپا نه یې باید چې دوی قرار دغه دواره مکمل
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو چې د دوی خپل نظرونه څرګندول له ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ووریدل د اوسنی پروګرام لپاره بیل سوی وخت د غومرو ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې په نوبت سره خبريږي تر هغه مو پر لوی خدای سپارم
جنگ متل پاتے غلامی کبھی
پاته یا کزار شکنه آی زبت پاته یا کزار شکنه شکنا آئے زبر تپاتا یا تزار شکنا